semana. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. وبورې چې ناتو وایي په بګرام کې ټول هغه وسلوال په هوایي بمبارۍ سره له منځه وړل شوي چې پوځي اډې ته څیرمه د یوې روغتیایي کلینیک په ودانۍ کې له حملې وروسته ځانونه پټ کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې حملې په غندنې سره په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د نیجیر دفاع وزارت وایي له مالي پولیس سره نږدې د دې هېواد پر یوې پوځي اډې په حمله کې شاوخوا یو اویا سرتېري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ناتو وایي هغه وسلوال طالبان چې پرون په یوې حملې سره هڅه کوله د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او نږدې ودانې کې ایسار شوي و، پرون ماښام په هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وویل چې وسلوالو کسانو د بګرام هوایي اډې ته نږدې د یوه روغتون په ودانۍ کې چې رغول کېده ځانونه پټ کړي ول. ناتو دغه راز ویلي مخکې تر دې چې د سیمې د خلکو د امنیت ډاډ منولو لپاره هوایي بمباري وشي، نړیوالو ځواکونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هماهنګۍ د سیمې خلکو ته خبر ورکړی و او ټوله سیمه یې کلابنده کړې وه. ناتو په دغه هوایي بمباریو کې د وژل شوو حمله کوونکو دقیق شمېر نه دی ښودلی، خو له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سیمه ییزو چارواکو حمله کوونکي چې د ودانۍ دننه تر پرون ناوخته پورې پاتې ول څلور تنه یاد کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په حواله په پرونی پیښه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او تر اویاو زیات ټپیان شوي، خو سیمه ییز چارواکي بیا د ټپیانو شمېر شاوخوا اتیا تنه بولي. ناتو هم تایید کړی چې په دې حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، څو سرتیري برسیرن ټپي شوي ول. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي وایي پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه چې څه شمېر سرتېري په پام کې د افغانستان کې پاتې شي زیات جزئیات ورنکړل، خو دی ومنله چې په دې هېواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتېرو پرېښودل یو اغېزمن اقدام دی. هغه زیاته کړه، موږ پر ډېرو انتخابونو غور کوو چې یو یې همدا دی. په اوس وخت کې شاوخوا 10,000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې ډېری دي چې شاوخوا 15,000 د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته وړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې په افغانستان کې به شاوخوا 8,000 امریکایي سرتېري پاتې شي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د سرو زرو د یو کان د ښویېدو په پیښه کې 15 کان کیندونکي مړه شوي او په لسګونو نور لا درک لري. د بدخشان د ولیویان نیک محمد نظري پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه سهار مهال د دې ولایت په راغستان ولسوالۍ کې شوې ده. د بدخشان پر راغستان ولسوالۍ کې یو شمېر خلک د سرو زرو په لټه کې په کار لګیا ول چې واوره ورباندې راوښویده او هغوی لاندې کړل. د بدخشان دی ولی ویان ویل 15 کان کیندونکي تر اوسه لا دره کړي دي. ښاغلي نظري په وینا دوی لا اغېزمن شو سره مرسته ځکه نشي کولای چې دغه سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د چارواکو په وینا په دې سیمه کې هره ورځ له 15 تر 50 کارګرانو کار کوو. د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې هم تیر کال د سرو زرو یو کان ښویېدلی و او په لسګونو کسان پکې مړه شوي ول. په بغلان او اروزګان ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټول افغانستان کې د پولیو پیښې 15 ته ورسېدې. د بغلان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محب الله حبیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د ګوزن یا فلج نوي پیښې د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. له یو کال راهیسې وسلوالو طالبانو د پولیو د ویروس پر ضد د واکسین کمپاین بند کړی دی. موږ پر دې چې له کومې لارې هغوی ته قناعت ورکولی شو چې واکسین ته اجازه ورکړي کار کوو، تر څو د دې پیښو له زیاتېدو مخنیوی وکړو. که یې مخنیوی ونه شي په افغانستان او شاوخوا سیمو کې د وضعیت د خرابېدو ویره شته. له 2001 میلادي کال راهیسې دا اول ځل دی چې پولیو یوه مثبته پیښه په بغلان کې ثبتېږي. په عین حال کې د اروزګان چارواکي وایي د پولیو نوې پیښه د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې ثبت شوې. د اروزګان د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دا پیښه په هغه سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده ثبت شوې ده. د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې د افغانستان په جنوبي درې ولایتونو اروزګان، هلمند او کندهار کې ثبت شوې. اروزګان کې نهه، هلمند کې پنځه او په کندهار کې څلور. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولي. دا ځل د ایران د ترانسپورت زیات شرکتونه چې یمن ته یې پوځي وسایل او د ډلهیزې وژنې وسلې لېږدولې په نښه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دا خبر اعلان کړ.
As long as its malign behavior continues, so will our campaign of maximum pressure.
دغه بندیزونه هدف دا دی چې د ایران له شره ډک فعالیت روان دی. د زیات فشار راوستو لپاره به زیات دوام ورکوو. زه د ایران د ترانسپورټ پر درېو شرکتونو د بندیزونو خبر اعلانوم چې له یمن سره د ډلهیزې وژنې لپاره د وسلو د پروګرام په صادرولو کې مرسته کوله. پومپیو همداراز وویل هیله لري چې د بندیانو هغه تبادله چې په وروستیو کې د واشنګټن او تهران ترمنځ وشوه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پیل ته لاره هواره کړي. د نیجر دفاع وزارت وایي له مالي پولیس سره نږدې د هیواد پر یوې پوځي اډې په حمله کې شاوخوا یو اویا سرتیري وژل شوي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دغه حمله چې پرون شوي یو زیات شمیر ترورستان له منځه وړل شوي او د پوځ 12 تنه ټپیان شوي او یو شمیر نور لا درک دي. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له اسلامي دولت ډلې او نورو سخت دریځو ډلو سره تړلي وسلوال اکثره وختونه د دا ډول حملو مسؤلیت اخلي. د هند پارلمان هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې له مخې هغه غیر قانوني کډوال چې مسلمانان نه دي او له افغانستان، بنګلادیش او پاکستان نه هند ته په وروستیو کلونو کې تښتېدلي د هند تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي. دغه قانون به د هند ولسمشر تر توشې وروسته نافذ شي. په قانون کې شرط دا دی چې هغو مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته تښتېدلي تابعیت ورکول کېږي. د هند په پارلمان کې د رایګري په مهال د هغه هیواد په یو شمېر لرو پرتو ختیځو ایالتونو کې یو شمېر خلکو دغه قانون لایحې پر ضد پراخې مظاهرې وکړې. مظاهره چانو ویل نه غواړي د بنګله دیش غیر مسلمانان له دې موقع په ګټې اخیستو د هېواد ته ور کړه شي. او د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکي اتریشي لیکوال پیتر هن کې په وړاندې د اعتراض په ترڅ کې بوسنیا هرزګوینې او کاسوو هغه دې هېوادونو ته له ورتګه منع کړی دی. د بالکان په سیمه کې زیات وګړي په دې باور دي چې واویا کلن هن کې د هغو جنګي جنایتونو په اړه چې سربانو په سیمه کې د کورنۍ جګړې پر مهال کړي ول د بخنې دریز غوره کړی و. د اسرایو کورنۍ پارلمان پرون یوه لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې هن کې غیر مطلوب وګړی پیژندل شوی دی. د بوسنیا د پارلمان غړو همداراز د سویډن د نوبل اکاډمۍ غندلې چې سکال د ادبیاتو جایزه هن کې ته چې په بوسنیا کې د مسلمانانو له ډلهیزې وژنې انکار کوي ورکړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کړي دي خبرونه تفصیل بیا هم غوړی چې اول ولې د ازادي رادیو په پانه کې په تفصیل شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ناتو وایي په بګرام کې ټول هغه وسلوال په هوایي بمباري کې له منځه وړل شوي چې پوځي اډې ته څېرمه د یو روغتیایي کلینیک په ودانۍ کې له حملې وروسته ځانونه پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه حملې په غندنې سره د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. په اوس وخت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بیا د سولې خبرې پیل شوې دي، طالبانو دا برید څه پیغام لري؟
کېدای شي امریکایانو په دوی فشار راوړی د خبرو مذاکرو په وخت کې خبرې او نوي مسایل ممکن طالب مشرتابه ته د منلو وړ نه وي.
د چارو له یوه کتونکو سره مو مرکه کړې. په هلمند کې د جوارو حاصلات زیات شوي خو بیې نه چندان.
ډېر زورور جواري کوي منګر بار پر دا وخت باید ارزان شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د هند پارلمان د نوي تصویب شوی قانوني لایحې په اړه به واورئ چې له مسلمانانو پرته د افغان سکانو او هندوانو په ګډون د نورو مذهبونو پیروانو ته چې له 2015 کال مخکې کلونو کې د هېواد ته ورغلي د هند تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي. د اساسي بشري حقونو په اونیزه خپرونه کې به د معلولینو له ستونزو خبر شي.
نوې او اپډیټ سروې په دې حق لرنه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو.
او که غواړئ پوه شئ چې افغانستان له کله بهر ته صادرات پیل کړي، د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته وښی.
هغه وخت کې چې پاکستان نه و په دې ځای کې د هند لویه وچه وه او په هغې کې انګلیسان موجود و، نو زموږ درې طرفه تجارت روان و.
مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د بګرام د تیرې ورځې حملې موضوع ته. په تاسو کې چې وسلوالو طالبانو په قطر کې ستاسو وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر د امریکا له حکومت سره په خبرو لګیا دی. په بګرام کې پرونی خونړي حملې د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرونی حمله او البته وغند د ولسمشر اشرف غنی په بګرام کې پرونی حمله د تروریستانو کار بللی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی ویلي چې افغانان د دې مستحق دي چې نور له دغه تشدد اخلاص شي. فرشته جلازه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بګرام ولسوالۍ کې حمله په شدت غندلې او بشري ضد جنایت بللی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د جمهور رئیس غنی په حواله لیکل شوی چې پر عامه تاسیساتو او روغتیایي مرکزونو داسې تروریستي حملې د افغانستان دښمنان خپل مقصد ته نسي رسولی. د بګرام د هوایي ډګر په ساحه کې پرون درنه چاودنه وسوه. تر هغه وروسته وسلوالو چې سیمې ته نږدې په یوه ودانۍ کې ځای پر ځای شوي ول ډزې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرونی حملې په شدت وغندلې. مایک پومپیو ویل د افغانستان خلک د دې حقدار دي چې دا بې مفهومه تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه د سولې او ثبات لپاره کار کوي او د امریکا متحد ایالات ورسره ولاړ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په بګرام کې په پرونی پیښه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او تراویا زیات ملکي خلک زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی بیګا په یو ټویټ کې لیکلي چې ټول هغه وسوال کسان چې په سیمه کې له یو غیر فعاله کلینیکه ډزې کولې ووژل شول. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې وسلوال په یوه ودانۍ کې چې څو کاله مخکې کوریایانو جوړه کړې وه خو له 2015 میلادي کال راهیسې تشه وه ځای پر ځای شوي ول. په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو اصلي مرکز د بګرام په هوایي اډه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نومبر په 28 افغانستان ته په خپل لومړي رسمي سفر کې بګرام ته تللی و، او له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د خبرو د پیل یادونه وکړه. ډونالډ ټرمپ ویل چې ورته جوته شوی چې طالبان یوه معامله غواړي. په بګرام کې د بیروني حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. په همدې حال کې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او امریکا استازي په خبرو لګیا دي. ازادي راډیو په دې اړه چې د وسوالو طالبانو سیاسي استازي د امریکایي لوري سره خبرې کوي او پاین وخت کې وسوال طالبان د امریکایي پوځیانو پر اړه د حملې مسؤلیت اخني، په دوحه کې د وسوالو طالبانو له سیاسي دفتره د وضاحت غوښتنه وکړه خو هغوی جواب نه دی ورکړی. د رپورټونو په حواله د حملې ځای ته د شاوخوا ډیرو فقیرو افغانانو کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. په سیمه کې یو لوی جماعت ته هم زیان رسېدلی دی. عیني شاهدانو اسوسیټډ پرس ته ویلي چې تر چاودنې وروسته د امریکا جنګي الوتکو په سیمه کې بمبارد وکړ. په سیمه کې و ډاکټر عبدالقاسم سنگین اسوسیټډ پرس ته ویلي چې زیات خلک له دې امله چې د کورونو او دوکانونو هندارې مات شوي او دیوالونه رانړېدلي ول زخمیان شوي ول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند سوني لجت اسوسیټډ پرس ته ویلي چې د بګرام هوایي ډګر ته هیڅ ډول ګواښ نه دی متوجه. د امریکا پوځ ویلي چې په سیمه کې له افغانانو سره چې په شاوخوا کې میشتي د مرستې لپاره د بیا رغونې هڅې پیل شوې دي.
د بګرام هوایي اډې ته څیرمه د وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې د حملې په باب مو اوریدل. د حمله په داسې اساس وخت کې شوې ده چې په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ بیا خبرې پیل شوې دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې په بګرام کې د امریکایانو پر اډې برید کړی. تیر ځل د امریکا او طالبانو خبرې د نهایي کېدو په درشل کې په دې خاطر لغوه شو چې طالبانو بریدونو ته زور ورکړ. په اوس وخت کې د طالبانو دا برید څه پیغام لري؟ د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د قطر په خبرو کې نه پرمختګ او که بل څه؟ عصمت سروان پر دې موضوع د چارو لکتونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده. د په پیل کې وویل
تیر ظلم دغه سي دي خبر په منځ کې به دغه سي حمله کې دلته بریدونه به کېدل، نو دا څو دلایل مونږ مختکې سي. یو کېدای سي چې طالبان په منځ کې به اتفاقي زیاته ده، کې د سي نخي نخاني ډېر سره د سي وی دي چې د سیاسي دفتر چې په قطر کې ده او هغه چې په دفترونو چې په پاکستان کې دي او هغه سرګروپان چې په افغانستان کې دي، دوی ترمنځ مهانګي نشته ده. او طبعا دا د یو مسله ده چې مهانګي نشته، دوی یو خبره نه ده، ځکه دوی طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې خشونت به کمی یا د عقل په دې به بریدونه نه کوي، بیا افغاني بیا نسخانی دي خوشې کېدو نه وروسته. دوه مسله دا ده چې دې نښه دا ده چې کېدای شي امریکایانو په دې فشار راوړي د خبرو مذاکرو په وخت کې، یعنی هغه ځینې خبرې شروع شوي دي، له سره نوې خبرې شروع شوي دي او نوې خبرې او نوې مسایل ممکن طالب مشرتابه ته د منلو وړ نه وي یا ورسره توافق ته ګران تمام دي.
تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د امریکا او طالبانو خبرې لکه څنګه چې طالبانو ویل چې له مغه ځای نه پیل شوي دي چې تیر ځل لغوه شوي وي، ستاسو مطلب دا دی چې خبرې بیرته له سره په جزئیاتو پیل شوي دي؟
اول خو دا منطق نه مني چې خبرې دې له هغه ځای نه شروع شوي چې کوم ځای کې قطع شوي وي، ځکه هغلته خبرې په هغه وخت کې قطع شوي وي چې تو دواړه خواوو سندونه توافقونه دا نهایي کړي وو او فقط یو لاسلیک ته خبره پاتې وه. نو چې بیرته له هغه ځای نه شروع کیږي چې دوی وایي، نو بیا باید هماغه لاسلیک وسي. نو خو یو دقه کې لا یو لاسلیک خو یو دقه یا یو ساعت کار ده. دوی تقریبا دا یوه اونۍ وتله چې بیا سره خبرې پیل کړي دي. نو د دې نه معلومیږي چې او دا ښکاره ده چې خبرې له هغه ځای نه دي شروع شوي کوم ځای نه چې قطع شوي وي. دا له سره نوې خبرې دي، نوې شرایط دي چې د نویو شرایطو په لړ کې چې تېر ځل په کې یاد شوي نه وو، هغه اوربند ده په پاکستان کې یا د پاکستان د کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو پټنځایونو سرنوشت ده، چې هغه څنګه کېږي، په غیر خبرې کېږي. او بالاخره هغه شوراګانې چې دوی لرې کوټې میرامشاه یا مثلا پېښور، هغه به څنګه انتقالېږي کابل ته، افغانستان ته، یا دوی به څنګه خشونت نه لاس اخلي، دغه فایده به څنګه کړي. دغه شرایط او د اوربن او دغه ځینې نور مسایل پکې راپیدا شوي دي. نو دا هغه شرایط وو ممکن طالبانو مشرانو ته منل سخت وو، یا دا خپل د تحریک د لمنځه تللو یا مثلا د نور داخلي اختلافاتو د مخنیوي په خاطر باندې دوی توافق نه ده کړی ورسره. نو یو علت یې دا کېدلی شي، دغه برید په ذریعه باندې دوی ته هغه مسیج وکړو چې موږ کولای شو جنګ ته دوام ورکړو او موږ یعنی دا خبرې نتیجه نه ورکړي.
لیکن طالبان وایي چې دوی تر هغو پورې حملو ته دوام ورکوي تر څو چې دواړه خواوې نهایي موافقې ته رسیدلې وي.
دا خبره خو صحیح ده، کړې وه. خو دوی طالبانو په کله چې حنس اقانی خوشې کوو، یو شرط دوی دا هم و د امریکایانو چې دې سره به خشونت کمیږي. نو دوی وښودله چې خشونت د البته امریکایانو په وړاندې به خشونت کمیږي. نو دلته چې دا اوس د پیښې نوعیت ته چې موږ ګورو باګرام کې، که دوی ته امریکایانو سره توافق کړی چې په تاسو برید نه کوو، نو بیا دا برید واقعا په عام افغانانو سره ده. دا بریدونه د دوی له نظره تر هغه به دوام لري تر څو چې د افغانستان حکومت سره خبرې شروع کړي. نو د افغانستان حکومت سره دوی تر اوسه پورې خبرې نه دي شروع کړي. دوی به دا بریدونه دلته دوام لري د دوی له نظره، او امریکایانو سره تر اوسه پورې دغه لومړنی برید ده چې دا معلومه نه ده چې نوعیت یې څه ده، واقعا په امریکایانو سره که په افغانانو سره.
د چارو کتونکو خوشحال خلیل لوچه په بګرام کې د طالبانو د وروستي برید دا چې دغه برید به د سولې پر روانو خبرو څه اغیز وکړي په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
چی خواهد شد و چی دیا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلزیمای زور است جبید
به حضور دا گاونده هوت پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما دا افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې دیو نیس پروګرام بیا ورده. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې پر روانو ټکنیو هڅو خبرې کوو. په تیر بیا ورستی بریته په پام سره چې وسله وال طالبانو تیر ورځ د بګرام هوایي اډې ته څیرمه وکړ. ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د افغان بیسي ماته سوات لشمیرې لارې هم په دې اړه نظرونه راستولی دي. جعفری لیکلي خای دغه د بګرام برید د سولې په خبرو اغیز وکړي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. عبدالواحد مدقق بیا لوګره لیکلي، باید د سولې په بهیر کې بیا کوم خنډ جوړ نسی. دا شنه چې ترامپ بیا د سولې خبرو ته د پای ټکی کېږدي. کور مودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرومرو درته لولو. خو اوس د کرکټ موضوع ته ځو. افغان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې له دې وروسته به اصغر افغان د لوبډلې مشر وي. د کور کرکټ بورډ رئیس فرحان یوسفزی پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل دا پریکړه د کرکټ د غوروي کمیټې په مشوره کړې. خو پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب د کرکټ بورډ پر دغه پریکړې سخت غبرګون ښودلی دی. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبډل مشر په توګه د اصغر افغان ټاکل خو د پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب سخت غبرګون. کرکټ بورډ په دریو فارمټونو ټیسټ، 500 اوریزه او 100 اوریزه سیالیو کې اصغر افغان د افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکه. ګلبدین نایب وای تر هغې چې اصغر افغان لوبډل مشر وي دی به کرکټ ونه کړي. دغه پریکړه نن د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی اعلان کړه. د کرکټ بورډ عمومي رئیس په خبری غونډه کې په دې اړه وویل چې دغه پریکړه د کرکټ د غوروي کمیټې په مشوره شوې ده.
زموږ د اطلان نوی کپتن اصغر جان اصغر افغان بکی سلننه او وایس کپتن راشد خان وي. دا تصمیم هم دا نه دی نیولی چې خدای نخواسته راشد خان کپتنی نسی کولی. نو په دا سلسله کې هم باید یادوري وشي چې راشد خان چې دی نور کرکټرو په دنیا کې مصروف دی.
له دې وړاندې راشد خان د افغان لوبډلې لوبډل مشر و. که څه هم د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی د لوبډل مشر د بدلولو دلایل په ډاګه نه کړل، خو وی ویل چې راشد خان تر ډیره په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې مصروف وي. اصغر افغان له دې وړاندې هم نږدې څلور کاله د افغان لوبډلې لوبډل مشري کړې ده. اصغر افغان وای کوشش به وکړي چې په آسیا کپ او د شلوریزه په نړیوال جام سیالیو کې خې لاسته راوړنې ولري. خو پخوانی لوبډل مشر او وسنی لوبغاړي ګلبدین نایب د کرکټ بورډ په دغه پریکړه سخت غبرګون ښودلې. ویلي دي چې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ به کرکټ ونه کړي. نوموړي پر خپل فیسبوک په یو ژوندۍ خبریدونکي ویډیو کې اصغر افغان تورن کړ چې د نړیوال جام په سیالیو کې ډلې جوړې کړې وي او ښاغلی افغانې د لوبو د بایللو اصلي عامل وبللو.
هغه سړی چې نن د افغانستان کپتان سه هغه د افغانستان په نوم سره په وړ کپ کې داسې کارونه وکړل چې هغه پوره وس وکړه. هغه نن راځي ما کپتان د افغانستان ټیم کپتان کېږي. ما وجدان د ما ضمیر نه مني چې زه د سر لوبه وکړم، ځکه چې د افغانستان په سر لوبې کړي دي.
خو ښاغلي افغان تر دې دمه د دغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. دا په روان میلادي کال کې د افغان لوبډلې دریم لوبډل مشر دی چې د نامعلومو دلایلو له امله بدلیږي. د کرکټ د 2019 نړیوال جام له سیالیو څو ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ اصغر افغان لرې او پر ځای ګلبدین نایب لوبډل مشر وټاکه. خو په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې له خرابې کارکردګۍ وروسته ښاغلی نایب له لوبډل مشرۍ لرې او پر ځای راشد خان ارمان وټاکل شو. اوس پوښتنه دا ده چې د لوبډل مشرانو بدلون په لوبډله څه اغیز درلودلی شي. د کرکټ افغان پو یاسر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
په ډیره عاجلانه توګه باندې د لوبډل مشرانو بدلول په خپله هم په لوبغاړو باندې او په ټیم باندې منفي اثرات لري. بل د مونږ داسې معیار نه وي معلوم چې لوبډل مشر باید د کوم معیار له مخې نه انتخاب کړو. وګوره په ځوانانو لوبغاړو باندې به دا څومره بد اثر وکړي چې د نړیوال جام نه وروسته مونږ دوه درې وارې لوبډل مشر بدلوو. په ټوله کې زه فکر کوم دا په دې دلالت کوي چې زموږ مدیریت ډیر ضعیف ده په کرکټ بورډ کې.
ښاغلی خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د لوبډل مشر لپاره ځانګړي معیارونه ولري او د هماغه معیارونو په اساس باید لوبډل مشر وټاکي. د کرکټ د نړیوال شورا د راپور په اساس اصغر افغان نږدې 22 کاله عمر لري. دی د افغانستان لپاره 111 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړي چې 2355 منډې پکې جوړې کړې دي. دغه شانې په شپږ شپېته شل ورځې سیالیو کې 111 منډې جوړې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبريالان مو د افغانستان له ګوټ ګوټ خبروي د غراز د نړۍ لزینو برخو هم ورزو هلمند ته په هلمند کې د جوارو حاصلات زیات شوي خو به نه چندان د هلمند کرنې د ریاست مسؤلینو ویل سکال د جوارو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی او که ورښتونه او اوبه هم داسې پریمانه وي د جوارو په حاصلاتو کې نور زیاتوالی هم ممکن ده. خو کروندګر بیا وایي چې د جوارو ټیټ قیمت او د سوداګرو نه لیوالتیا دوی یو څه ناهیلي کړي دي. هلمند چې د کوکنارو او نشه یي موادو په نوم ځانګړی شهرت لري، آیا جوار ښه او مناسب بدیل کیدی شي؟ د ازادي راډیو سیمهییز خبریال الیاس دایی دا ځل د جوارو پر حاصلاتو په دې راپور کې تمرکز کړی دی.
ډېر زورور جواري کوي منګر بهره پر دا وخت باندې ارزانه.
اسدالله سږ کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي، اوبه ډیرې خو کیمیاوي سره کمه غواړي، اما دا چې ارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه ښیي. اسدالله د کرهنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او مؤثره تخمونه یوسي. د ازادي راډیو ته وویل که د جوارو بازار ګرم سي او یا یې د پروسس دپاره په کور دننه فابریکې آبادې سي، دغه زراعتي بوټي ته به د ډېرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډېر زورور جواري کوي منګر بهره پر دا وخت باندې ارزانه شي.
بزګر څه غواړي؟
بزګر خدا غواړي چې اوس یو دلته یو پاپریکې وایي شی وایي دلته د جوارو حاصل خو ښه جواري کوي، د دې سبا مې شی جوړیږي
نو بار بیا ډېر خلک کرل. هلمند د کوکنارو نشي توکو په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنارو ته ډېره ترجیح ورکوي، اما په هغه سیمو کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنې د ریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤول عبدالمنان امیری وایي د هلمند د جوارو څو ډوله دانې موندلي دي چې تر عادي دانو ښه وده او حاصل ورکوي. ښاغلی امیری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غوړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو غو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواري کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنی ډول کرنه ترسره کوي، حاصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کیږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندې، اوس یې اهمیت پیژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا پر دې باندې تحقیق هم سوی دی، خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم تور کود ورکړل نو بیا به جوړو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوي دي چې هغه تور کود چې وه هغه د غنمو د پاره و، اوس د جوړو تم تور کود کې هغه د پخوا څخه اصلات اوس دوه چنده سوي دي یا ډیر سوي دي.
د هلمند د کرهنې د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل شوو جوارو په اصلاتو کې نسبت تیر کال ته د شلو نه تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل دپاره پر بېلابېلو تخمونو ونو او دانو پانګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت خلاص واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړې. د زراعت یو بل متخصص انجینر عبدالرازق وایي د جوارو د کرکلي سره ډېر بزګر بلد دي. که په هلمند کې ورته د پروسس فابریکه جوړ شي جوار د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
د جوارو حاصلات دلته په هلمند کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوارو څخه په ښه باکیفیت غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان دپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیت د غځنې جوړې ده کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګران په ډېر عادي قیمت اته که اوس چې اوس په 50 افغانۍ مني یا په 60 افغانۍ مني، اته دوی خپله مصارف پلان نسي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاقه او په دې برخه کې نه پانګونه لویه ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلي دي چې تر عادي وغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لارم دغه د جوارو د حاصلاتو همدا و چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض و افات هم د جوارو په کرکیلي کې کم و. په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول شش کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدل، نوې ورایټي بزګران مشرانو تور پیژندل سیوی چې بینان بایست د دیسو چې موږ د جوارو د نگات څخه بالکل خودکفا حالت کې یو او روزمره د دې ولایت څخه جوار و نورو ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته ځي چې هلته د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي وځي د ایواني خوراکې دپاره جندې پروسس کېږي، استفاده جندې کېږي.
ویرایټي د ودی او حاصل له مخې د وزراتي بوټي څو ډوله تخم ته وایي چې هر یوې د بل سره په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدیل کېدای سي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه یې انجا، الویرا، زعفران، کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
و امریدل چې په هلمند کې د جوارو حاصلات زیات شوي خو کروندګر ډیر خوښ نه دي ځکه وایي چې بیې هغومره نه دي زیاتې شوي. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ناتو وایي هغه وسله وال طالبان چې پرون په یوې حملې سره هڅه کوله د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او نږدې ودانۍ کې ایسار شوي و، پرون ماښام په هوایي بریدونو کې ووژل شول. په دې بریدونو کې په دې حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا دوه ملکي وګړي وژل شوي او اویا نور ټپیان شوي، خو سیمه ییز چارواکي د ټپیانو شمېر شاوخوا اتیا تنه بولي. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي وایي پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. دا خبره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته کړې ده. ایران د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. دغه بندیزونه د ایران د ترانسپورټ شرکتونه ډېر په نښه کړي، هغه شرکتونه چې یمن ته پوځي وسایل او د ډلې ایزې وژنې د وسلو په لیږدولو تورن دي. د نیجیر دفاع وزارت ویل مالي پولیس سره نږدې د هیواد پر یوه پوځي اډې په حمله کې شاوخوا یو اویا سرتیري وژل شوي. او د هند پارلمان هغه قانوني لایحه تصویب کړې چې له مخې هغه غیر قانوني کډوال چې مسلمانان نه دي او له افغانستان، بنګلادیش او پاکستان هند تښتېدلي د هند تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي. د خبرونو تفصیل بیا هم کوای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونو په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه درته خبرو.
نوې او اپډیټ سروې په دې حق لرنه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو.
د معلولینو پر ستونزو د اساسي بشري حقونو ونې خبرونه کې غږېدلې وو او دغه راز دا چې افغانستان له کله صادرات پیل کړي.
هغه وخت کې چې پاکستان نه و په دې ځای کې د هند لویه وچه وه او په هغې کې انګلیسان موجود وو، نو زموږ درې طرفه تجارت روان و.
د ژوند په شیبو نیزه خپرونه کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. خو مخکې له دې چې دواړو نیزو خپرونو ته ور ورسیږي، یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع چې تر یوه حده له افغانستان سره هم تړلې ده. د هند پارلمان د نوي تصویب شوي قانوني لایحې په اړه به واوري چې له مسلمانانو پرته د افغان سکانو او هندوانو په ګډون د نورو مذهبونو پیروانو ته چې له 2015 کال مخکې کلونو کې له ګاونډیو پاکستان، بنګلادیش او افغانستان څخه هند ته مهاجر شوي دي د تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي. په وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو له امله یو زیات شمېر سکان چې لسیزې راهیسې په افغانستان کې اوسېدل هندوان او دغه راز هند ته کډه شوي دي. پر دغه قانوني لایحې له مختلفو لورو انتقادونه هم دي. یو اساسي انتقاد دا دی چې د هند ولسواکي په نړۍ کې ساری نه لري او که دغه قانون توشی شي چې ولسمشر باید توشی کړي، دا به په دې هېواد کې لومړنی قانون وي چې مذهبي توپیر پالنه به یې اساس وي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون وویل چې د هند پارلمان لوري داسې ستره پریکړه د هند خلکو د ورورګلوۍ او همدردۍ احساس څرګندوي. مودی په دې اړه په یو ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي. خو د قانون مخالفانو خبرتیا ورکړی چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي. د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت شوی تر پښو لاندې کوي. اسلام پالو ډلو او شی اړخو ډلو چې له دې قانون سره مخالفت لري استدلال کړی چې د صدر اعظم مودی د حکومت اجنډا چې پر هندو نشنلیزم ولاړه ده هڅه کوي چې د هند 200 میلیونه مسلمانان څنډې ته کړي. خو صدر اعظم نریندر مودی دا مسله رد کړې ده. د نوي قانون پر ضد د هند په شمال ختیځو سیمو کې هم یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. هغوی اندېښنه لري چې د بنګلاديش ډېر هندوان به د تابعیت په قانون کې د اصلاح له مخې هند ته ورشي او هلته به د تابعیت اسناد ترلاسه کړي. د هند حکومت پرون د آسام ایالت ته د مظاهرو د کنټرول لپاره اضافي ځواکونه واستول. پولیسو پر مظاهره چیانو د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړ او د دې ایالت په ډیرو ښارونو کې پر انټرنیټ هم بندیز لګول شوی و. د هند حکومت د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی. د هند حکومت ویلي چې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش مسلمانان د دې امتیاز مستثنا دي، ځکه د هند حکومت په وینا هغوی په خپلو هیوادونو کې د خپلو مذهبي او قاعدو له امله نه شکنجه کیږي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت په دې ډول میلیونونه مسلمانان له نورو انسانانو سره مساوي د تابعیت د غوښتلو یا درلودلو له حقه محروموي. په امریکا کې د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې د هند حکومت دا حرکت په ناسم لور یو خطرناک حرکت دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي، او دا چې له دوی سره څه مرسته شوي، په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کرته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپل نه کې هیلو سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال پر رابطه باید وایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چاته ویل کیږي چې یو جسمی، ذهنی او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وی چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړي ده. نو دغه تعریف چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې هکله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمېره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه وي متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین رد شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي، او که شته دي څومره عملي شوي، او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق، ده په رسمیت پیژندل شوی او د دې قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو غوستونځو ته توجه وکړي او د دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی هغه د مراکش کنوانسیون دی چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی. ما دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغه زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي داسې چاپی آثار تلاش لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان چې نابینایان دي نویني هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آګاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري. دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري دوی تشکیلات لري دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي د خپل حقونه دولت نه غواړي چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آګاهۍ سطحه د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی سره له دې چې تر اوسه هم مشکلات لرو اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخورداره دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده اغه نصاب چې دوی غواړي ویل ولی یا اغه سہولتونه چې دوی ته د تګ ورته په خپله باید مهیا وي اغه نشته دي.
بالکل سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه بدون لشک نه موږ یو د هغو هوادونو نه یو چې زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بد لشک پراته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډیر جدي ستونزو سره مخامخ دي خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني نابینایان یا هغه معلولین چې څه نار وي چې ناشنوایان او یو بله کتګوري مهمه کتګوري موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو موږ ځینې دغسې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په درېیم منزل کې چې د یوه چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي نه مشخص لاری وی نه لفت لاری، نو دوی دو مختلف استونز سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه د تعلیم و تربیه په برخه کې د جدي استونز سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه استونز دي چې کار ته ضرورت لري، او دغه استونز د افغانستان د حکومت هغه مسولیت نور هم ډیروي. دا به د شک پرته د افغانستان د دولت مسولیت ترڅو چې دغه د معلولینو د استونز ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت تو باید واخلي هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من هیسته یو انساني تنوع دی و ډله په صفات په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده هغه بد الفاظ دی چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهی ما باید ډیره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهمې برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، انشاءالله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډه وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د صادراتو په تاریخ خبري است.
د افغانستان صادرات خو ډېر اوږده سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نو په دې ځای کې د هند لوی وچو او پاره کې انګلیسان موجود، نو زمونږ درې طرفه تجارت روان و.
پایل کې بعد د مواد الکترولیت څه ډول کېده؟
مخکې چې تیاره و دا شی نه و، دا غنده و د لیر لیر ساحو څخه د کندهار موږ دا پر خرو پر اسانو اوښانو ګمرک ته راوړل. ګمرک بیا مسولیدل، بیا ګمرک سم موټر کجما هغه شست موټر پنځه وخت موټر او موټران و هغه برېدل تقریبا اووه تنه اته تنه بار به وړي.
او اوس څومره بدلون پکې راغلی دی؟
د انټرنیټ زمانه ده، په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی، او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات د هغې ټول مسایل په هغې کې لیکل کیږي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې په نړۍ او افغانستان کې د شیانو په لیږد رالیږد خبرې کوو، بیا یې ارزښت څیړو، او په سوداګرۍ کې د نویو تغییراتو په اکله هم مرکه لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د نړۍ اکثره هیوادونه د همدې سوداګرۍ یا د موادو د لیږد رالیږد له امله یو له بل سره تړلي دي. تاریخ پوهان وایي چې د ځینو ملکونو اقتصادي تړاو دومره غښتلی دی چې حتی په زیاتره مواردو کې د سرحدي ستونزو او سلیقوي اختلافاتو شتون هم نشي کولی چې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ خنډ شي. نو ځکه خو ویلی شو چې د اجناسو لیږد رالیږد له اقتصادي ګټو سره د هیوادونو ترمنځ ټولنیزې اړیکې هم ټینګولی شي. سوداګري او تجارت د هیوادونو د نږدېوالي لامل کیږي. که چیرې د افغانستان تاریخ ته وګورو، نو د ورېښمو له لارې څخه د ختیځ او لویدیځ د تجارتي کاروانونو یادونه کولی شو. نو ځکه ویلی شو چې افغانستان د شیانو د لیږد رالیږد او تبادله په برخه کې لرغونی سابقه لري. په 1999 میلادي کال چې کله د شاه امان الله خان د واکمنۍ دوران و او افغانستان خپل خپلواکي واخیستله، نو د نورو بدلونونو ترڅنګ په سوداګرۍ کې هم د پام وړ تحول راغی. د شیانو لیږد رالیږد ډیرو هیوادونو ته وغځېده او له بیلابیلو هیوادونو سره تجارتي تړونونه لاسلیک شول. یو شمیر شرکتونه ایجاد شول او تجارت خورا ښایسته بڼه غوره کړه. د افغانستان د سوداګرۍ خانوم رستیال خانجان الکوزای وایي په افغانستان کې سوداګري او د شیانو لیږد رالیږد لرغونی تاریخ لري.
د افغانستان صادرات خو ډېر اوږده سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نه و، په دې ځای کې د هند لویه وچه وه او په هغې کې انګلیسان موجود و، نو زموږ درې طرفه نه تجارت روان و. یو تجارت هم د هند لویې وچې ته و چې هغه په عنعنوي شکل باندې روان و، او هغه به د اوښانو په واسطه باندې او د کاروانونو په واسطه باندې به دا اموال تلل. زمونږ غالۍ، قیمتي ډبرې، همدارنګه زراعتي نباتاتي توکي لکه د زیرې نه نیولې او تر اینګې پورې او تر شیرین بویا او تر دغې پورې، همدارنګه زمونږ وچه او تازه میوه به هم د دغې لارې نه تلله دغه ملکونو ته، تر هند تر اخره پورې رسېدله. او ضمناً بله لار زمونږ د خلیج په طرف وه چې هغه به زمونږ مواد د ایران د لارې نه تلل، او هغه به هم په بعضي وخت په کاروانونو کې او بعضي وخت به د اوښانو په واسطه باندې تلل. بل کوریډور زمونږ شمال و چې په هغه وخت کې پخوانۍ روسیه وه، هغې کې انتقالات به کېدل د ریلونو په واسطه، او زمونږ زیات نه زیات کشمش او وچه میوه او همدارنګه غالۍ به دغه ملکونو ته تللې. نو ډېر اوږد تاریخ لري په عنعنوي شکل باندې. اما کله چې مرحوم زابلی په افغانستان کې را پیدا شو، د تجارت او د صادراتو دغه بانک صادراتي چې جوړ کو، هغه هم د جوړ کو، بانک ملي چې جوړ شو هم د جوړ کو، دا اتاق تجارت چې جوړ شو هم د جوړ کو، او دای د دې لپاره جوړ کو چې تسهیلات یې برابرول تجارانو ته، صادر کنندگانو ته. نو دغه په عنعنوي شکل باندې روانو روانو تر دغه وخته پورې چې ظاهر خان او داود خان راځي، بیا نو ورو ورو د عصري کېدو او پاکستان منځته راغی، بیا هم د پاکستان د لارې نه د هند وچې ته زمونږ صادرات د واګې د لارې نه جریان درلود، بعضې اموال هم د کراچۍ د لارې نه تلل.
په نړۍ کې اکثره هیوادونه هڅه کوي تر څو یو تر بل خپلمنځي تجارتي اړیکې او روابط سره نږدې کړي، خو په افغانستان کې دا چې امنیتي حالت ښه نه و، نو سوداګرۍ ته هم زیان اوښتی دی. وخت نا وخت د لیږد رالیږد لارې بندې شوي دي او خلکو ته بې شمېره تاوانونه اوښتي دي. د کندهار اوسیدونکی 20 کلن حاجی ګلخان وایي چې د پخپله د موادو لیږد پوښانو کوه.
مخکې چې تیاره و دا شی نه و، د ارغنده و د لیر لیر ساحو سره د کندهار موږ دا پر خرو پر اسانو اوښانو ګمرک ته راوړل. ګمرک بیا مسولیدل، بیا ګمرک سم موټر کدما هغه 6 موټر 50 موټر هغه موټران و هغه برېدل تقریبا 8 تنه بار بې وړي، بیا دا جلال آباد ته وړي، دغه ځای هندوستان ته یا بولدک ته وړي، پاکستان ته دی. ډېر تکلیف و، لارې هم خرابې وې او مشکلات ډېر و. 2 بار 10 منه بار د ارغنده وسه پر خر باندې او 10 منه پر وښ باندې خلګو راوړل تر بازار پورې. سختي او تکلیف ډېر، مشکل ډېر، خامخا خرابېدل زیات و. چې پلا پر لارې باندې دغه کېدل، بیا کاټر بس هم نه وه، کوارې وې سوده، موږ ورته کواره وایي، د لرګو خاشو څه جوړي په دې کې، بیا اوس خامخا تکان خوري شورېدي چې هندوستان و پاکستان و امر کوته تلل، یعنی نیم په نیم هم خرابېدل، اکثره وخت به زیات خراب شوي. خار و، اوس و، آس و، دغه شیانو باندې وړل، او دې کې زیات تاوانونه کېده. اکثرت وخت په سرمایه ولاړه ده، خو باکیت لا پسې راغ.
کله چې د یوه هیواد خپل اصلي تولیدات بل هیواد ته صادرېږي، نو د یاد ملک د شهرت یا ولایت هم کېږي. هدایت الله عمرخیل چې د ژوند ډېره برخه یې په سوداګرۍ کې تیره کړې ده، د موادو د لیږد رالیږد د ګټو په هکله وایي.
خصوصا لکه د افغانستان غوندې ملک یا په اصطلاح هغه اساس تشکیلوي، موږ صادرات نه لرو. دغه اوس موږ تقریبا 15% واردات لرو، 15% صادرات لرو، چې دا ډېر کم دي. او افغانستان اقتصاد ولاړ په صادراتو ده. صادراتو باید انکشاف ورکړل سي، نه تنها چې صادراتو ته انکشاف ورکړل سي، بلکې موږ هغه ډېرې میوې چې راواردوو د هغو د مخنیوي لپاره باید دلته ډېر کارونه وسي، چې هغه تولید باید زیات سي، دلته به سیستمونه جوړ سي چې موږ وکولای سو. دغه اوس فعلي شرایطو کې د موږ صادراتو نه د واردات د میوې میوې څو چنده ډیر دي، یعنی صادرات اساس ته تولید باید ډیر سی او صادرات باید لدغه خپلې حالات ته ډیر کم ده، اوس پهل ډیر کم صادرات مونږ لرو باید څو چنده زیات سی.
پاره برخه کې پرمختګ د دې سبب کیږي چې خلک خپل کار سره مینه پیدا کړي. هدایت الله عمر خیل وای چې په دې ورستیو کې د هوایی دالیزونو رامنځته کیدل د دوی سوداګرۍ ته نوې رنګ ورکړی دی.
بدون شک صدا موثر دی، خو هغه شکل چې کوم په فعلی شرایطو کې ده، لکه چې فرض مثال تازه میوې، وچې میوې، قالینې او طبي نباتات په اصطلاح په یو تیاره کې ځي، چې دغه شکل موثر خصوصا مونږ خلکو لپاره چې مونږ تازه میوې صادرات کوو دومره زیات موثر په دې نه ده چې مونږ نوس کولای چې خپل میوې له دې سره یو ځای ولیږو. باید په سلهاو زره ټنه صادرات ولرو. که د دې مقدار زیات سي یا تعداد د پروازو زیات سي دا به بهتره. ګیلاس چې هغه مونږ زمینی نوس لیږلی، یا فرزان انګور، یا فرزان زردالو، مونږ کولای شو د دالیزو له طریقې صادر کړو.
د ننګرهار اوسیدونکو اجمل وایي چې پخوا به اکثره مواد د ځمکې له لارې څخه لیږدول کېدل، کله به داسې هم وشول چې د افغانستان اصلي تولیدات به بل هیواد په خپل نوم کړل.
شاد دی، قرقل دی، دا وچه میوه ده، همدارنګ قالینی دی چې په افغانستان کې تولیدیږي، بیا د افغانستان خپل تجاران دی هغه پاکستان ته لیږي، د پاکستان نه بیا د پاکستان په نامه باندې هغوی خپل سټیکر پرې لګوي، بیا خارج ته استوي. خو اصلا تولید چې دی زموږ ستاسو د افغانستان دی او دلته تولیدیږي، خارج ته بیا پاکستان ته انتقالیږي.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسائل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
هوایی دالیزونه لتیرو دونیم کلونو را په دې خوا فعال شوي دي. دا چې هوایی دالیز یعنی څه او کوم شایان کوم هیوادونو ته لیږدوي، دا پوښتنه مو هم د افغانستان د سوداګرۍ د اتاق له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. نوموړی په پایل کې په اوسني بدلون غږیږي.
د انټرنیټ زمانہ ده، په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات د هغې ټول مسایل په هغې کې لیکل کیږي. اما متاسفانه چې زموږ هغه اوس هم هغه مرحلې ته نه دی رسیدلی. مونږ هغه بینملي په سټنډرډ سرټیفیکیټونه نه لرو او تجاران هم داسې دي چې په عنانوي شکل پاتې دي، ګرچې خارج ته تللي دي، د خارج هغه تجربه او شیان د ځان سره انتقال کړی دی، مګر چون په وطن کې څلوېخ کال جنگ دی، د جنگ موږ نه یو پرې خوستلی چې موږ د هغه ته لاړ شو او هغه نورمونه دی برابر کو. موږ پلاني اقتصاد نه لرو، غیر پلاني زراعت دی. دا لوی ستونزه ده، دا د دولت ستونزه هم ده، دا د سکتور ستونزه هم ده او موږ دا ستونزه لرو او د ستونزې اساسي علت هم جنگ دی.
دغه اوس وختونو کې د خلکو په خوله باندې دغه د هوایی دالیز خبره ډیره زیاته یادیږي چې د هوایی دالیز له لارې به صادرات کیږي. هوایی دالیز یعنی څه؟ اول دا راته تشریح کړئ، وروسته به نور معلومات راکړئ.
بله، هوایی دالیز هغه لنډه انتقالاتي لار ده چې په ډیرو لږ موده کې هغه اموال چې خطرناک دي یا خرابیږي یا دغه کیږي هغه په انتقال کې زموږ سره کومک کوي او مارکیټ ته زموږ اموال رسوي. لکه پرزم زردالو دی، شفتالو دی، نور داسی مواد دی، انګور دی، انار دی، خټکی دی. بعضی وخت چې دا د هوایی دالیز د لارې نه زر ورسیږي یو ملک ته او په هغه ملکونو کې یو مونږ حضور پیدا کو، بل په قیمته نرخ باندې خرچ شي.
د هوایی دالیز له لارې کوم ملکونو ته هم دا اوس مونږ صادرات لرو؟
اروپا ته، اماراتو ته، ترکیه ته، هند ته، چین ته په لسګونو پروازونه شوي. تر اوسه تقریبا د 200 نه زیات پروازونه شوي دي او 4500 ټن خالی سا کال اول له 100 ټن تازه میوه انتقال شوې ده. موږ 1400 نه زیات یو نیم زر نه زیات جلغوزي انتقال کړی دي. دا هغه څه دي چې دوی لا سره وړنې دي.
درنو دوستانو، په دې لاره چې په افغانستان کې سوداګري نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پاتې رسو. تربیه خې چاره.